السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د پښتو خبری مجله زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. جمعیت اسلامي ګوند وایي د دوی مقابل لوری ارګ دی او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره نشي کولی چې نوی والی بلخ ته معرفي کړي، او ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شي. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو او لویو تحولاتو په اړه اورئ، خو په سر کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د پاکستان د کورمی جنسي چارواکي وایي د افغان طالبانو حقاني شبکې یو قومندان د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو برخه سي، او د سوریې حکومتي ځواکونو له اسرائیل او لبنان سره پولې ته نږدې د یاغانو تر کنټرول لاندې سیمې نیولې دي. بشپړه خبرونه. د پاکستان د کورمی ایجنسی چارواکي وایي چې د افغان طالبانو حقاني شبکې یو قومندان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په کورمی ایجنسی کې پر یو موټر برید کړی دی. ځایي چارواکو او استخباراتي ادارو دا برید تایید کړی او وایي بی پیلوټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غوزګړۍ په متا سنګر کې د دوشنبه په ماسپښین برید کړی چې پکښې د حقاني شبکې یو قومندان جمیل الدین وژل شوی دی. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې له طالب وسلوالو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو برخه سي. دا وروسته له هغه چې چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو نورمال کولو په هدف یوه غونډه جوړه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې سره ولیدل. درې واړو حکومتونو د سولې او پخلاینې د پراخې پروسې غوښتنه وکړه. دوی وویل چې له افغان طالبانو غواړي چې د سولې د بهیر برخه سي. وزیرانو همداراز وویل چې دوی د تروریزم پر وړاندې په هڅو کې همکاریو ته چمتو دي، او هیڅ هیواد ادارې یا کس ته به اجازه ورنه کړي چې د نورو هیوادونو پر وړاندې د دوی له خاورې ګټه پورته کړي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند وایي د بلخ والی عطا محمد نور او د لمامول سره سم خپل کاري دفتر ته تګ راتک کوي. د دې ګوند مرستیال وایند زبی فطرت دا خبرې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د هغه څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلي دي د بلخ په اړه د ولسمشر امر عملي کیږي او ډېر ژر به نوی والی په خپل کار پیل وکړي. شاغلی فطرت بیانن ازادي راډیو ته ویل چې د عطا محمد نور لری کول د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له صلاحیت پورته خبره ده. دی وایي زه فکر کوم دا صلاحیت داسې ادارې لکه سیمه ایز ارګانونه تر واک د باندې دی. زموږ لور ته ارګ دی او موږ له ارګ سره خبرې کوو. سیمه ایز ارګانونه کولی سي خپلو مامورینو ته متوجه وي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ وړاندې ارګ د عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای یې انجینر داود د بلخ د والي په توګه وګماره. په سمنګان ولایت کې د سکرو په کان کې د میتان غازو د چاودنې په نتیجه کې 15 کسه وژل شوی دي. د سمنګان د والی ویاند صدیق عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه په درې سوف سیمه کې شوې ده. د شاغلی عزیزی په وینا په چاودنه کې څلور کسان ټپیان شوي او یو کان کیندونکی ورک دی. د سمنګان دولتي چارواکي پر زورواکو او ځایي اوسیدونکو تور پورې کوي چې پر خپل سر د سکرو کانونه کیندي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د کشمیر د سرینګر پولیس وایي حکومتي ځواکونو د پاکستان میشتي سختري ډلې قومندان وژلې دي. دا ډله د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې فعال ده. پولیسو نن وویل چې په کشمیر کې د جیش محمد سختري ډلې مشر نور محمد تانتری مړی تر عملیاتو وروسته تر نړیدلي کور لاندې وموندل سو. تانتری په دې کور کې له خپلو ملګرو سره وو. چارواکو د دې کور گاونډ د شپې لخوا محاصره کړ او له سختري سره یې جګړه وکړه. پولیس دا یوه مهمه پیښه بولي، خو وایي د تانتری دوه ملګري په تیښته بریالي سوي دي. د تانتری د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته سلګونو اعتراض کوونکي سرکونو ته راووتل او حکومتي ځواکونه یې په ډبرو وویشتل. پولیس وایي په نښتو کې لږ تر لږه شپږ لاریون کوونکي ټپیان شول. او د سوریه حکومتي ځواکونو له اسرائیل او لبنان سره پولي تنږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ونیولې. برتانیا میشتې د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې نن د دوشنبې په ورځ وویل چې حکومتي ځواکونو د بیت جین شار او شاوخوا سیمې تر پراخو عملیاتو وروسته محاصره کړې. د خبرونو پای
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. جامد ګنوای د بلخ د مسلې په تړاو باندې د دوی دریز داده چې ارګ د دوی مقابل لورې ده او د سیمې زورګانونو خپلواک اداره د صلاحیت نه لري چې نوې والی معرفي کړي.
طرف جمعیت اسلامی افغانستان ارگان های محل نیست و فکر میکنیم این صلاحیت از حیطه یک اداره شبیه ارگان های محل فارغتر است. طرف ما ارگ است.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د دوی له مکررو غوښتنو سره سره تر اوسه حکومت دوی ته نوی مشر نه دی معرفي کړی. سبا ته د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل کیږي. د روان خبرونې په ترڅ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له شکایتونو او انتقادونو هم خبرېږي.
رئیس نشتون او د اداري هیئت سرپرستۍ باندې کارونه پر مخ باندې کول مالی و اداری بخشونو کی بعد مشکلات را منځ ته کړی دی.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د هیواد د نفوسو شاوخوا 22% کې خلک اوزګار دي او که تدابیر ورته ونیول شي ټولنه به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د افغانستان جمعیت اسلامی ګوند سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې په عکس العمل کې وایي عطا محمد نور د بلخ والي دی، په عادي ډول دفتر ته ځي او خپل کار کوي. د دې ګوند وایان مرستیال په خبره د جمعیت اسلامی مقابل لوری ارګ دی او د عطا محمد نور په اړه پریکړه کول اصلا د سیمه ایزو ارګانونو له واکه پورته خبره ده. په ورته وخت کې بیا د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي ښاغلی نور د بلخ والي نه دی او د نوي والي تر معرفي کېدو پورې به د دې ولایت چارې د بلخ د والي د مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. په دې اړه تفصیل د واصل وصال پر ریپورت کې اورو.
د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو په تړاو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې سرګندونې د جمعیت اسلامي ګوند له غبرګون سره مخ شوې. د دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطرت د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمعیت ګوند مقابل لوری ارګ دی، نه د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره. ښاغلی فطرت وایي عطا محمد نور د بلخ والی دی، په عادي ډول دفتر ته ځي او خپل کار کوي.
طرف جمعیت اسلامی افغانستان
دوی د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند مقابل لوری ارګ دی او فکر کوم دا د سیمه ایزو ارګانونو له صلاحیت پورته موضوع ده. زموږ لوری ارګ دی او لارګ سره خبرې کوو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره کولای شي چې له خپل مامورینو سره دغه شان چلن وکړي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویاندې منیر یوسف زاده د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلو چې د بلخ د نوی والی په تړاو د ولسمشر حکومت عملي کیږي او دوی به انجینر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه معرفي کړي. اغلی یوسف زاده عطا محمد نور د بلخ استعفا شوی والی یاد کړ. ولسمشر مانی یو نوی مخکې اعلان وکړ چې د عطا محمد نور استعفای منظوره کړي او انجینر محمد داوود دغه ځای ناسته ټاکل شوی. د اعلان د جمعیت ګوند سخت خبرګون راوپارو او خاغلی نور ویل چې د استعفا منتفی او ورته د منلو نه ده. خو اجرائی رئیس عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته ویل چې د جمعیت اسلامی ګوند مشرتابه هم په دغه پریکړه کې له دوی سره وو. په ورته وخت کې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویاندې منیر یوسف زاده د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور د بلخ والی په توګه نور رسمیت نه لري. اغلی یوسف زاده وایي د نوي والی تر معرفي کېدو پورې به د بلخ ولایت چارې د دغه ولایت د والی د مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي.
زمانی که استعفای جناب استاد عطا منظور شده
دوی له کوم وخت نه چې د استاد عطا استعفا منظور شوه د نوی والی تقرر په رسمي توګه اعلان شوه. د نوی والی تر معرفي کېدو پورې به د سیمه ایزو ارګانونو د پالیسۍ له مخې چارې به د مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. خو جمعیت اسلامی ګوند عطا محمد نور اوس هم د بلخ برحاله والی ګڼي. د دغه ګوند مرستیال وایي زبی فطرت وایي ښاغلی نور اوس هم د بلخ د والی په توګه رسمي پاڼې او مکتوبونه لاسلیک کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا واصل وسال پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د بلخ د جمعیت اسلامي ګوند مرسیال وایان ازادي راډیو ته ویل چې عطا محمد نور اوس هم د بلخ والی دی او د بلخ په اړه پریکړه د سیمه ایز ارګانونو له اختیار او صلاحیت پورته ده او د دوی مقابل لورې ارګ ده. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ ورستۍ سیاسي ناندرې د قانون لاره حل شي. له دې ډلې سبحان مصباح وایي چې د قانون لمخې افغان ولسمشر دا حق لري چې خپل رتبه او ټیټ رتبه ماموران عزل کړي او یې هم استعفا هم مني. ښاغلی مصباح د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام سره د مرکې په سر کې د دې مسئلې په قانوني حل لارې خبرې کړي دي.
ډیره زیاته مننه. ګورې د قانون له لحاظه د افغانستان د اساسي قانون له لحاظه خصوصا دا موضوع کاملا حل ده. یعنی د دې مسایلو کله چې شخړې چې په د حکومت په سطح راځي مشکل حل کړی دا د موږ تاسو اوسنی نظام چې دا ریاستي نظام ده په دې معنی چې د اساسي قانون د شپېته مادې پر بنسټ ولسمشر په راس کې دریو قواوو کې قرار لري، د اساسي قانون د دوه ویمې مادې پر بنسټ د حکومت په راس کې قرار لري، او همدارنګه کومې ادارې چې اساسي قانوني اصول شپږ دیرشمې ماده کې په مرکزي او محلي اداراتو تقسیم شوي دي، بیا ای پی اصول و درشم ماده که در محلی ادارات تا در تفویض صلاحیت به دی شرط پر کرده شده اصل دی مرکزیت نبدوی اطاعت کهی. دی تر سنگ دی اساسی قانون دی سلوش پیتم ماده در لسم فخری پر بنسک باندی رئیس جمهور کولشی چی خپل عالی رتبه مامورین په مستقیمه توګه یا استعفا ورته ومني او یا هم عزل کی. نو له حقوقي اړخه اداري محل کم څرګندونه چي دي دا هیڅ نوې قانوني ستونزه نه لري. استاد عطا محمد نور له حقوقي اړخه یو والی ده او دی والی د څلور د شوالیانو او د ټولو وزیرانو د ټولو عزل او د استعفا منل د خپل د ولسمشر صلاحیت ده.
مزباسب خو جمعیت ګوند وای چې د ملي والی حکومت دی وی سیاسي هوکړې لمخې رامنځته شوی او څوک حق نه لري چې عطا محمد نور لدند لري کی په قانوني لحاظ دغه موضوع سمره د قبول وړ ده.
ګورې مونږ کار چې دا یو واقعیت ده، نن سبا مونږ په واقعي لحاظ باندې د حکومت څنګه تقسیم شوی د ملي وحدت په نامه باندې حکومت رامنځته شوی ده. بناً د حقوقي اړخه د دې سیاسي توافقنامې مونږ له اوله تر اخره مخالفت کړی ځکه حقوقو کې ځای نه لري. ولې متاسفانه چې دا که هر څه مونږ ووایو په عملي لحاظ باندې مونږ له دغسې حالاتو سره لاس او ګرېوان یو. حکومت د مونږه همدغسې اوس تقسیم شوی ده. وس د دې لپاره چې دا ستونزه را حل شي په لومړي قدم کې د موږ موقف هم دا ده چې هغه څه چې قانون وایي د قانون مطابق دې عمل شي او په قانون کې واضح خبره ده چې ولسمشر کولای شي د صلاحیتونه اعمال کړي. خو تر څنګ یې په سیاسي لحاظ باندې په عملي لحاظ باندې هغه کوم دار چې په د خلکو په زړونو کې ده او تر څنګ یې هغه کوم اعتبار چې موږ په نړیواله کچه لرو درشه اعتبار د موږ هغه وخت پورته کیږي چې قانون حاکم شي.
مزباس اوس هغه قانوني حل لار سره تاسو کوم ډول قانوني حل لار وړاندې کوي چې د غستون ز بل اخره پات ورسیږي؟ آیا تاسو په نظر باندې نوې والی باید زر تر زر په خپل کار باندې پایلو کی یا هم عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه پات شي؟ څنګه
قانوني حل لار خو واضح خبره ده چې چیرته استعفا منل کیږي او هم د عزل مسله مطرح کیږي نو نوې والی چې معرفي کیږي هغه خپل کار ته ادامه ورکي. حقوقي لحاظ نه هیڅ نو ستونزه نشته. دا مسله د اساسي قانون څلور شپږمې ماده د لسمې فقره حل کړي او نور مواد د اساسي قانون چې مفه بحث وکړي.
یعنی هدف دا دی چې نوې والی باید په خپل کار پایلو کی.
خلک حقوقي لحاظ دې کې شک نشته بالکل. خو یو مسله ده چې دوی د سیاسي ستونزې خپل را حل کړي. د کپټیرو کې هم حکومت داسې تصمیم نیولې دي او بیا نه شي. زه د ما غوښتنه د حکومت نه ده چې کله تصمیم نیول کیږي نو هر اړخ د ورته وسنجي، سیاسي اړخونه د ورته وسنجي. د دې داسې تصمیم کې چې ځکه د دوی د اعتبار مسله ده، د دوی د ټولو افغانانو اعتبار په ملي او بین المللي کچه باندې ده چې تصمیم نیول کیږي باید هر اړخ په نظر کې ونیسي او تصمیم دی حقوقي لحاظ نه ستونزه نه لري او د موږ غوښتنه ده چې قانون د پلی شي په هر حالت.
دا بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور او ارک ترمنس د لانجې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو سبحان مصباح سرګندونی ووریدي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له مقررو غوښتنو سره سره تر اوسه حکومت دوی ته نوی کمشنر نه دی معرفي کړی. د دې کمیسیون کمشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي په کمیسیون کې د رئیس نه موجودیت دوی له ستونزو سره مخ کړی دي. جمهوري ریاست بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو له انتخاباتو څخه د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت د هرې ورځې په تېرېدو د ښو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره فرصتونه او زمینه للا سور کوي. محمد حدیث پردیس په دیړه ریپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی حکومت ته د نوي کمشنر د معرفي کولو لپاره دوه مکتوبونه لیږلي، خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. د دغه کمیسیون کمشنر وایان ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت په دې برخه کې ژمنې ورکړي، خو د رئیس نه موجودیت دوی له اداري او مالي ستونزو سره مخ کړي دي.
تر اوسه پورې مونږ ته کوم نوی عضو نه ده معرفي شوی، سره دې چې مونږ دوه واري مکتوب استولی ده. طبیعي ده چې د رئیس نشتون او د اداري هیئت سرپرستۍ باندې کارونه پر مخ باندې بول مالی او اداري بخښونو کې بعضې مشکلات رامنځته کړي دي.
شاوخوا میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د یو فرمان پر اساس له دندې لرې کړ. په فرمان کې راغلي و چې ښاغلی احمدزی د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو په غوښتنه لرې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کم ظرفیت د موجودیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. دا چې ولې جمهوري ریاست د یوې میاشتې په تېرېدو لا هم کمیسیون ته نوی کمشنر نه دی معرفي کړی، همدغه پوښتنه مو د جمهور رئیس د ویاند دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوي سره مطرح کړه، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د آزادو انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا وایي حکومت د هرې ورځې په تېرېدو د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید:
د ټاکنو په لور باندې یعنی موږ په سرعت سره او کوم کارونه چې باید زرته زر پرې اجرا ترسره شي او مختلف ادارې له کمیسیون سره همکاري وکړي او کمیسیون د دغه ټولو مسایلو هغه لیدرشپ یا هغه رهبري په غاړه باندې واخلي، باید ووایو چې په هغه کې هم موږ پس ځو او ډیری مسایل
د ښاغلي رشید په خبره په داسې حال کې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رهبرۍ له پلوه له جدي ستونزو سره مخامخ دی، نو له دغه کمیسیون څخه د داسې انتخاباتو ترسره کول چې ټول منلي او شفاف وي له ځان تېرېستنې پرته بل څه نشي کېدای.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه پر ورځ افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویاند سیام الدین پسرلی د سې شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوهم دهلیز په پرانستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ سطح پراخه او د افغان سوداګرو ستونزې تر ډیره حده حل شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې اقدام هرکلی کوي، خو په دې برخه کې په لا همغږۍ ټینګار کوي. واصل وسال په رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونه وایي د افغانستان او هندوستان ترمنځ د دوهم هوایي دهلیز په پرانستل کېدو سره به پر دې سربیره چې د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال ستونزه هواره شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ کچه هم پراختیا ومومي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوهم هوایي دهلیز به له افغانستان نه د هندوستان تر ممبۍ ښاره پورې وي. ښاغلی پسرلی وایي د دوهم هوایي دهلیز په پرانستل کېدو سره به د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ په کچه کې سلګونه میلیونه را زیاتواله راشي.
بل وکړه چې د کابل څخه ممبۍ ته رسمن او مستقیما انتقالات ولرو ضرورت احساسې ده. په دغه دلیل سبا ته رسمن دغه کرخه هم پرانستل کیږي او زموږ توکي به ان شاء الله د هوا د لارې ممبۍ ښار ته صادریږي. دا د هوایي دهلیز د پراختیا دویم پړاو دی چې له نیکه مرغه ممکن زموږ تجارت د هندوستان سره ډېر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان له هندوستان سره شاوخوا 600 میلیونه ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه لري چې د دوهم دهلیز په پرانستل کېدو سره به د سوداګرۍ دغه کچه له 800 میلیونه ډالرو نه نیولې تر 1000 میلیونه ډالرو پورې لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړي دالیز کابل ډیلی له پرانستل کېدو شپږ میاشتې تیریږي او تر دې دمه د دغه دالیز له لارې 1,600 وچ او تازه میوه، لاسي صنایع، طبي بوټي او یو شمېر نور توکي هندوستان ته انتقال شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د داشان دالیزونو پرانسته د دواړو هیوادونو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مهمه او ګټوره بولي او ټینګار کوي چې دغو همکاریو د پراختیا په هدف د دواړو لوریو ترمنځ باید همغږي زیاته شي. لا دې ډلې سید کیا سیدی وایي د هوایي دالیزونو جوړېدل به له یوې خوا افغانستان له انحصار وباسي او له بله پلوه به افغان سوداګریزو توکو ته ښه بازار هم وشي.
بل کس پوهېږي چې د افغاني تاجرو، صنعتکارو، د ټول هغه خلک چې په بزنس کاروبار کوي دوی ستره ستونزه د مارکیټ نشتوالی دی. نو په دې حساب سره یو خو موږ له انحصار راوځو او بله دا ده چې د سوداګرو دپاره د دوی د اجناس دپاره به د مارکیټ پیدا شوی نو وخت کې
ښاغلی سیدی د افغانستان او هند ترمنځ د دغو دالیزونو جوړېدل بېروزګارو کسانو ته د کارموندنې په برخه کې هم اغېزمن بولي او وایي په دغو هڅو سره به یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و اوریدل چې ټاکل شوی د سبا ته د هند او افغانستان ترمنځ دوهم هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي. افغان چارواکي وایي چې د دوی دوهم دهلیز په پرانستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ سطحه لا نور هم پراخه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا او په دې برخه کې د اړوندو مسؤلانو د نه پاملرنې له امله انتقادونه لري. یو شمېر سناتورانو د جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د دغه ککړې هوا له امله ګڼ شمېر کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي په دې تړاو یو شمېر مهم پروګرامونه په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به یاده ستونزه هواره شي. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله د خلکو مړینه په انتحاري حملو د وژل شویو کسانو تر شمېرو پورته ګڼي او په دې برخه کې اړوند مسؤلین په کمکارۍ او بې پامۍ تورنوي. سناتورانو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دا ټینګار وکړ کچېرې د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي د انساني ناورین د احتمالي رامنځته کېدو په صورت کې به ځواب ورکوونکي وي. د دوو سناتورانو له ډلې مولوي غلام محیودین منصف د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو وغوښتل چې د هوا ککړتیا د مخنیوي په هدف لازم پروګرامونه پلي کړي.
د کابل هوا ډېره ککړه شوې ده او د چاپیریال ساتنې له ادارې زموږ غوښتنه دا ده چې خلکو ته آگاهي ورکړي، اعلامیې خپرې کړي چې خلک د سکرو او لرګیو په سوځولو کې له احتیاط نه کار واخلي. که چیرې مخه ونه نیول شي خلک به لا د ډېرو تنفسي ناروغیو سره مخ شي.
د مشرانو جرګې د غړیو په خبره د خښتو په بټیو، حمامونو او په یو شمېر کورونو کې د ډېرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل ښار کې د نفوس ډېروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل د ککړې هوا د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی و او ویلي و چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شي. په وروستیو کې د ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول د فیسبوک یو شمېر کارونکو هم په دې اړه لیکنې او د کابل ښار د ککړې هوا تصویرونه خپره کړي دي. یو شمېر کابل ښاریانو هم له دې امله انتقاد لري او ازادي راډیو سره په خبرو کې له اړوند ارګانونو په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي یو شمېر حکومتي ادارې او ارګانونه په نه همکارۍ تورنوي وایي د هوا د ککړتیا په راکمولو کې په خپله خلک ډېر رول لري. د دغې ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو شمېر مشخص پروګرامونه جوړ شوي او موږ له اړوند ادارو سره شریک کړي هم دي. خو زموږ غوښتنه له دولتي ادارو دا ده چې د ککړې هوا ستونزې ته جدي پام وکړي او د کومو پروګرامونو چې په پام کې نیول شوي هغه د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شامل کړي تر څو تر یوې اندازې پورې د هوا له ککړتیا نه مخنیوی وشي.
که څه هم اړوند دولتي ارګانونه او چارواکي ظاهرا دا وایي چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، خو د یو شمېر سناتورانو په باور کې دې مسلې ته جدي پام ونه شي په کابل کې به د هوا ککړتیا په یوې نه هواریدونکې ستونزې بدله شي.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي د هیواد د نفوسو شاوخوا 22% کې خلک اوزګار دي او که تدابیر ورته ونه نیول شي ټولنه به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. ښاغلي فیض الله زکی دا خبره د سې شنبې پر ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کار ګمارونکو ملي کانفرنس تر نامه لاندې په جوړ شوې ناسته کې وکړه. له دې کانفرنسه د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلانو ویلي دغه کانفرنس نه د دوی هدف دا دی چې د کارګرو او پانګوالو د ستونزو د هواري لپاره د خصوصي سکتور د بیلابیلو برخو د استازیو په مشوره یو 15 کلن پلان برابر کړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي موندنې ښیي چې اوس مهال د هیواد د نفوسو 22% د کار وړ انساني ځواک وزګار دی او که افغان حکومت او خصوصي سکتور ورته ګډ تدابیر ونه نیسي دغه فیصدي به په راتلونکو څو کلونو کې دوه برابره شي. دا خبره د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کار ګمارونکو د ملي کانفرنس تر نامه لاندې د هیواد د کارګرانو او کار ګمارونکو د ستونزو د هوارې په هدف د یو 15 کلن پلان د جوړولو لپاره د خصوصي سکتور د بیلابیلو برخو د استازیو په یوې مشورتي ناسته کې وکړه.
ارقام بانک جهانی است که در افغانستان 1.9 میلیون بیکار وجود دارد. گفته میشه که سالانه 400
در نړیوال بانک شمیره ده چی په افغانستان که 1.9 میلیون خلق وزگار دیه ویل کیگی چی هر کال 400,000 نوی ځوانان په کاری ځواک کې شاملیږي. په همدې ډول موږ یو تخمین لرو که هیڅ ونه شي او دغه شمیرې د یوې لحظې لپاره منجمد وګڼو 15 کاله وروسته به افغانستان 400,000,000 وزگار کسان ولري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو حکومت ته یو وړاندیزونه چې د کار د قانون پلي کول، پانګوالو ته د زیربناو جوړول، په سوداګرو د مالیې کمول او د دوی د امنیت خوندیتوب پکې شامل وو هم وکړل. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل دغه 15 کلن پلان چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د دولت، خصوصي سکتور او د کار د نړیوال سازمان د استازو په مشوره جوړیږي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت چمتو دی چې د دولت د اړوندو ارګانونو په مرسته یې د تیر 15 کلن پلان په نسبت په ښه توګه پلی کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د کار د نړیوال سازمان استازي ژمنه وکړه چې دوی به د دغه پلان په جوړولو کې تخنیکي، مسلکي او مشورتي مرستې وکړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اقتصادي پلانونو په جوړولو کې باید تولیدي برخې ته زیات پام وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ په نورو برخو او د قانونو په کیندلو کې هم پانګونه کولی شي چې ډېرو وزګارو ته د کار زمینې برابرې کړي.
د بیکاری د کمولو لپاره هر استراتیژي یا هر پلان جوړیږي، په دې کې باید ډېر فوکس په دې باندې وسي. خارجي یا داخلي پانګوالو ته زمینه مساعد سي. یو بله برخه چې زموږ لپاره ډېره مهمه او اساسي ده، هغه د معدنو برخه ده. له دې خامو موادو نه استفاده وکړي په مختلفو تولیداتو کې. د معدنو په برخه کې حکومت ته ځینې باید داسې لارې چارې پیشنهاد سي او دا د بیکاري پل منځ وړلو یا راټیټولو کې بالقوه رول لري.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیکاري په یوې لویې ستونزې اوښتې او له یوې نه بلې ته زیاتېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هسې تیزې شوي چې د وخت او مارکیټ له غوښتنې سره سم وړ کارګر وروزي. د ده په خبره د دې کار لپاره دوی په ټول هیواد کې د حرفي زده کړو څخه کم 50 مرکزونه فعال کړي او په پام کې ده چې دغه مرکزونه نور هم پراخ او په پرمختللو تجهیزاتو سنبال کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له عصمت ساروان څخه د هغه زغرو یا مرمۍ ضد جاکټونو په اړه اورو چې ویل کیږي تر نورو پخوانیو ډیر کلک او مقاومت لري.
د الماس ارزش یو علت دا دی چې ډیر کلک دی. او ساینس پوهانو د ګرافین د دو شیټونو په وسیله داسې زغرې جوړه کړې چې د مرمۍ په وړاندې تر الماس هم کلک وي. اوسنی مرمۍ ضد واسکټونه ډیر درانه او پنډ دي، خو د نیویارک پوهنتون څیړونکي توانیدلی چې ډیره نازکه ورقه یا شیټ جوړ کړي چې د مرمۍ په وړاندې تر الماس هم کلک وي. د نیویارک پوهنتون څېړونکي توانېدلي له ګرافین څخه ډېره نازکه ورقه یا شیټ جوړ کړي چې د مرمۍ په وړاندې تر الماس هم کلک وي. د نیویارک پوهنتون د پروفیسرې الیس رادیو په مشرۍ څېړونکي ډلې د ګرافین نرۍ صفحې له یو بل سره کښېښودې او ورته څرګنده شو چې تر الماس هم کلکېدای شي. دا صفحه ډېره سپکه او انعطاف منونکې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته زما همکار سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
نو راسه